په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي چې 25 دقیقې اونیز پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوي ولسمه د فبروري میاشتې شپږمه. د راپورونو برخې ته تر خبرونو وروسته ورځو. د دایکندي، غور او بامیان ولایتونو لپاره د طالبانو چارواکو پرون ویلي سخت طوفانونه له کابل سره د دغو ولایتونو د لارو د تړل کېدو سبب سوي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس پرون د غور کابل د لارې د تړل کېدو موضوع تایید کړه. هوای چې د مرکز او شپږ ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې دي. د بامیان لپاره د طالبانو چارواکو هم د دایکندي، غور او بامیان ولایتونو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې د دغو ولایتونو پر لویو لارو له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي. ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبای وه د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوه سي چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یوه جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به ډېر جر هوا رسی او هیلی شولی چې د علم زده کړل سیاست جلاسی. طالبانو چې لمخ کې انجونی او شزی لښبرم ټولګي پورته لزده کړو به برخې کړي. په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار هم بندیز بلاګاوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو زرګونو کسانو لپاره ګرمې سرپناوي برابرې کړې چې کورونه یې د تیرې سرطان میاشتې په زلزله کې ویجړ سوي وو. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه چې دغه ادارې زیانمنو سوو کسانو ته څومره ګرمې سرپناوي برابرې کړې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې مخکې له دې چې سوړ ژمی پیل سي د پکتیکا په ګیانې ولسوالۍ کې له اوه زره ډیرو کورنیو سره د نغدو پیسو او د کورنیو توکو مرستې کړي دي. د یو ان ایچ سی آر په خبره د دغو مرستو چې د قزاقستان لخوا برابرې سوي هدف دا و چې هره کورنۍ د ځان لپاره د سون موادو د اخیستو وس او هم په ژمي کې د ځان تودولو لپاره وسایل ولري. دغه زلزلې د پکتیکا د ګیانې او برمل ولسوالیو او د خوست سپیرې ولسوالۍ خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي وو. د طالبانو حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غځول سوي د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دوراني پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید له ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کیږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولی چې افغانستان نه دی توانېدلې پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسید. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد السهاب کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. السهاب د فرانسې خبري اجنس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. روسیه او ایران غواړي هغه پلانونه مخته یوسي چې لمخې به یې په روسیه کې د ایران سخت د شاوخوا شپږ زره هغو بې پیلوټ الوتکو تولید پیلېږي چې مسکو دا مهال ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. دا خبر پرون یکشنبه امریکایي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو متحد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د چارواکو له قوله ورکړې. دغو چارواکو ویلي چې مسکو او تهران هڅه کوي یوه چټکه بې پیلوټ الوتکه تولید کړي چې په ښه توګه د اوکراین د هوایي مدافعي ځواک چیلنج کړي. واشنگتن تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې مسکو او تهران په روسیه کې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو د یوې فابریکې پر رغونې غور کوي. د شپږو بجو په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلای سي. طالبانو پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې خپل ګڼ معلومات له دوی سره شریک کړي او پریکړه کې ونډه ولري.
دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي.
سره میاشت وایي چې روانه اونۍ له جرمني یو ټیم کابل ته ځي چې ځینې ناروغ ماشومان په جرمني کې د تداوی لپاره غوره کړي.
دغه پروسه به اووه ورځې دوام کوي تر اوویشتمې دلې پورې به ناروغانو کتنه کېږي او هغه ناروغان چې په شرایطو برابر وخیږي هغه به له دوی نه انتخابیږي.
پخوانی پوځیان وایي چې د عمومي عفوې له اعلان سره سره د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیره دوه میاشتو کې په کابل او نور ولایتونو کې دیارلس سوداګر تښتول شوي. کندوز کې د وزلوبې سیالۍ شوي دي.
د شمال خلک او د ټول افغانستان خلک ډېر د وسکاشي او د دغه خپلې ساتيري نه خوشاله دي.
کونړ کې خلک وایي چې د موټرو لپاره پارکینګونه نه لري.
ټول د دکانداران کوم دي لګاړي بوزي کې لاندې بوزو څوک تیرونه وایي څوک یو شی پټي بیټرین کې پټي کېږي نو ډېر زیات مشکلات سره مخ کیدلته.
پیران کې د مظاهرو په اړه هم اوري چې د دې هیواد یو پخوانی ولسمشر هم د سیاسي بدلون لپاره د اپوزیسیون له یوې مخکښې څېرې سره همغږی شوی. 25 دقیقې اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه یې زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر مؤسسې دې ته اړ شوي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړي چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو، بودجو، عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې یولس روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او پنځو نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا دوه سوه اتیا روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او دوه څلوېښت نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالی وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالیه وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولی او هغه په کلک ردوي او وایي ټول بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافی دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره ډسمبر میاشت کې دیارلس اعشاریه درې میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې دوه میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
یو شمیر پخوانی پوځیان وایي چې طالبان عمومي بخښنې ته پام نه کوي او پخوانی سرتیری نیول کیږي، شکنجه کیږي، ان په ځینو مواردو کې وژل کیږي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د یو ټوټه سوي جسد یو ویډیو خپره شوی چې ادعا کیږي د یو پخوانی کمانډو ستر سیرت دی چې تشتول شوی او بیا وژل شوی دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو کس د ټوټه شوي جسد یو ویډیو خپره شوی چې دا کېږي د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړي قطعې پخوانی سرتیری ستار سیرت دی. په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې ستار سیرت د ځانګړو کمانډو ځواکونو یو پخوانی سرتیری و چې دوه اونۍ وړاندې د مزار شریف سره پل له لارې تښتول شوی و او وروسته یې جسد په همدې سیمه کې وموندل شو. ویل کېږي چې نوموړي د کابل ښار په یوه رستورانت کې کار کاوه. هڅه مو وکړه چې د ستار سیرت له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پایله تر اوسه یو شمیر پخواني سرتیري په مرموز ډول شکنجه شوي او وژل شوي دي. د روان کال د مرغومې میاشت په وروستیو کې د وژل شوي پخواني سرتیري سید فاروق پاچا کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې هغه په تیر حکومت کې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې د بشري حقونو د څانګې د مدیر په توګه دنده ترسره کوله چې د جلال آباد خوږیاڼي ولسوالۍ په لاره کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو او بیا ووژل شو. د سید فاروق قراره سید قدوس ازادي راډیو ته وویل
ټول کاکا مم پم دی خبرو چا افو شوی د همدې خاطر جلال آباد ته لاړ. دوی د افتر لاندې بلین واندې، یعنی لقانی نظامیان خبر نه دي، نو په یو ډول په بل ډول وژل کیږي. زیاتره داسې کیږي چې خپل کورنۍ د غړي نه خبر نه وي، په یو ځکه تنه پیدا کوي، بل ځکه سر پیدا پاتې افو مفو هیڅ نشته.
په ورته وخت کې یو شمیر پخواني پوځیان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د مرموزو وژنو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې طالبان دغه سرتیري له بېلابېلو لارو پیدا کوي او بیا یې وژني. یو پخواني سرتیری چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل وضعیت مخ په خرابېدو دی. پخواني پوځي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو چلند خورا ظالمانه دی او د بښنې حکم یې هم ظاهري دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل د پخوانیو سرتیرو نیول، شکنجه کولو او وژل ردوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړل او زیاته یې کړه چې دا شان کوم کس د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا نه دی وژل شوی. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
مسئولین در سرپل تماس کردم، آنها بازم جستجو کردن و راپور دادن.
ما در سرپل ولایت له چارواکو سره خبری وکړی. له پلاتون وروسته یې وویل چې دا قضیه په یادو سیمو کې نه درامنځته شوی او دا تصویرونه حقیقت نه لري.
چیزا حقیقت است، چیزای واقعی کدام کشوری.
ښاغلی مجاهد د طالبانو حکومت د بښنې فرمان په اړه وایي چې ټول پخواني کارکوونکي او پوځیان خوندي دي او دوی باید په دې ډاډه شي چې هغوی په بلواو او د نظام خلاف مواردو کې لاس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په وار وار د پخوانیو دولتي کارکوونکو او پوځیانو په نیولو، شکنجه کولو، ورکېدو او وژلو اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه څېړنیز راپور کې ویلي وه چې یوازې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په ګډون 1500 کارکوونکي او پخواني سرتیري شکنجه، بندي، ورک او یا هم وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانی سری میاشتې ټولنه وایي چې روانه اونۍ له جرمني یو روغتیایي ټیم کابل ته سفر کوي چې یو شمیر ناروغ ماشومان په جرمني کې د درملنې لپاره غوره کړي. د سری میاشتې د ټولنې ویاند ویلي دا هغه ماشومان دي چې هډوکي مات دي یا سخت سوځېدلي او په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د جرمني د سولې کلی په نوم د یو خیریه بنسټ پلاوی به د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته سفر وکړي تر څو هغه ماشومان په نښه کړي چې درملنه به یې په جرمني کې کیږي. دا خبره د دې ټولنې ویان عرفان الله شرف زوی تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویل په جرمني کې د درملنې لپاره هغه ماشومان غوره کیږي چې په اور سخت سوځېدلي یا یې هډوکي مات شوي او په هیواد کې دننه یې درملنه ستونزمنه ده.
ټاکل شوی چې د المان د سولې کلی د خیریه بنسټ روغتیا پال
د دلوي د میاشتې په 19 تاریخ باندې کابل ته راشي او په 20 تاریخ باندې د ناروغانو د معاینه پروسه پیل کی. دا پروسه به 2 ورځې دوام کوي تر 28 د دلوي پورې به ناروغانو کتنه کی. یو هغه ناروغان چې په شرایطو برابر وخیږي هغه بل دوی نه انتخابيږي.
ښاغلی شرف زوی زیاته کړه د دغو ماشومانو د پاسپورټ او ویزې په ګډون نور ټول لګښتونه به د سرې میاشتې ټولنې په غاړه وي او په جرمني کې درملنه به د جرمني د سولې کلیپ بنسټ په وړیا توګه کوي. د ښاغلی شرف زوی په وینا له شاوخوا 150 کلونو رئیس له جرمني سره د شوې موافقې له مخې په هغه هیواد کې د افغان ماشومانو درملنه کیږي او تر اوسه 4200 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شوي دي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې ویان همدارنګه وویل چې په هره دوره کې له 500 تر 1000 پورې ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته بیول کیږي او درملنه شپږ میاشتې وخت نیسي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي پر دې سربیره هغه ماشومان چې زړونه سوري دي هم بهر ته د درملنې لپاره استوي. د دغې ادارې په وینا په 2021 میلادي کال 1500 زړه سوري ماشومان د درملنې لپاره پاکستان، هند او چین ته استولي وو. د ښاغلي شریف زوی په وینا د 2008 کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې او 11000 نورې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. شریف زوی وایي په تیرو 15 میاشتو کې کابل په شپږو روغتونونو کې 104 اتیا تنه چې زړونه سوري وو تداوي شوي دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې 14 تنه سوداګر په کابل او نور ولایتونو کې تښتول شوي دي. دغه خونه وایي چې دغه کسان اکثرا صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګر دي. جزئیات د نرګس مومن حسن زی په دې راپور کې.
په کابل کې د موټرو سوداګري کوي، نغواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي. دی وایي د تښتونکو لخوا د کابل په 15 مناحیه میرویس میدان کې وتښتول شو. له 15 ورځو وروسته د 15 لک ډالرو په بدل کې بیرته خوشې شو. د ازادي راډیو ته وویل
بیزه پیدل اینه و ما بیا با دغه درې 200 ته بیوش و با دغه سومی که پسترګ مثله پوسلم بیا نفر راغ رئیس و تخت تفصیل په 15 لک ډالره خو هغه 15 شپیل ته و ما کلم را کړ تر اوسه دغه پیسې پورته جوړې دل هغه عمر.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره د پلاو غړی خانجان الکوزای هم په دې ورسته کې په افغانستان کې د سوداګرو د تخت د موارد زیاتیدل تاییدوي. وای چې په 13 میاشتو کې 14 تنه سوداګر تخت
دشمن تلاش کوي چې یو سلسله تختونه او به امنه رامنځته کړي. تجاران ویروي او وتختول شي. په دې اخرو کې تقریبا 14 پیښې په کابل او افغانستان کې لرو.
ښاغلی الکوزای وایي دا کسان په کابل، مزار، هرات او نور شمال ولایتو کې تښتول شوي دي چې په خبره یې په دوی کې ځینې خوشې شوي او ځینې لا هم له تښتونکو سره دي. ښاغلی الکوزای وایي دا سوداګر اکثره صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګران دي چې خپله یا هم د دوی کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د دوی ماشومان تښتول شوي دي. د ښاغلی الکوزای په خبره د طالبانو حکومت امنیتي بنسټونو له دوی سره ژمنه کړې چې د سوداګرو د امنیت په ټینګښت کې هڅه کوي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې که د تښتونکو دا لړۍ همداسې روانه وي ډېری سوداګر به خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د سوداګرو او پانګوالو ته د پوره امنیت ډاډ ورکاوه. د یاد وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
موږ خپلو تاجرانو ته پوره ډاډ ورکوو چې د تاسې خپل امنیتي ځواکونه د تاسې د حفاظت په خاطر ترمن د شپه ورځ په ځان یو کړی ده تر څو تاسو خپل چارو ته د امن په فضا کې ادامه ورکوي. هیڅ چاته به د امنیتي ځواکونو اجازه ورنه کړي چې د تاجرانو ژوند ته ګواښ پېښ.
دا په داسې حال کې دی چې په خو هم یو شمیر سوداګر تښتول شوی او ډیری دوی د همدغه امنیتي ګواښونو له امله خپل پانګې پاکستان، ایران، ترکیه او یا هم نورو هیوادو ته انتقال کړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شئ.
او سم د سیمې په اړه په داسل کې چې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د دې هواد یو پخوانی ولسمشر هم د سیاسي بدلون لپاره د اپوزیسیون لیوی مخکښ چيري سره هم ژغې سوي دی. په ایران کې روانې مظاهرې په 1990 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب رئیس تر ټولو لوی پراخي مظاهرې دي چې اسلامي نظام ته سترګواش متوجه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د سیاسي بدلون لپاره د ایران د حکومت د مخالفت سیریا او د پخواني صدر اعظم میر حسین موسوی له غوښتنې سره د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی هم همغږی شو. خاتمی پرون په یو بیان کې چې ایرانی رسنیو خبر کړی ویلي هغه څه چې نن ورځ څرګند دي خلکو پراخه نارضایتي ده. نهاویه کلن خاتمی زیاته کړي د واکمن نظام د اصلاح او د تیرو او اوسنیو تیروتنو د مخنیوي لپاره هیڅ کومه نښه نشته. خاتمی چې اصلاح پال بلل کیږي او د 1990 او 2015 کلونو ترمنځ د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړي، هیله ښودلې چې د عدم تشدد مدني حرکت به حکومتي سیستم دې ته اړ کړي چې خپله تګلاره بدله کړي او اصلاحات ومني. د هغه په خبره ایران او ایرانیان یو اساسي بدلون ته اړتیا لري او ورته چمتو دي چې بڼه یې د ښځې ژوند او آزادۍ ریښتینی غورځنګ ترسیم کړی ده. خاتمی دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د اپوزیسیون مخکښې څېرې میر حسین موسوی د شنبې په ورځ په ایران کې د یوې خپلواکې ټولپوښتنې یا ریفرنډم د ترسره کېدو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه وکړه. اتیا کلن موسوی چې له 2011 کال راهیسې په خپل کور کې نظر بند دی په یو بیان کې همدارنګه وویل چې ایرانیان د ښځې ژوند او آزادۍ د شعار پر بنسټ د اساسي بدلون غوښتنه کوي. هغه څه چې د موسوی په خبره د حکومت ضد وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خلک ډیر شعارونه ورکوي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی په نوم یوه ښځه د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې مړه شوه. د ایراني چارواکو په وینا نوموړې په دې تورن شوې وه چې اسلامي حجاب یې نه و مراد کړی او د مړینې عامل هم د هغې زړه درېدل ښودلي وو. د بشري حقونو په وینا د دغو مظاهرو په ترڅ کې د یو اویا ماشومانو په ګډون له 500 زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور نیول شوي دي. تر اوسه یو شمېر معترضانو ته د اعدام سزاوې اورول شوي او په څو تنو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په ایران کې روانې مظاهرې په 1990 کال د اسلامي انقلاب رئیس تر ټولو لویې مظاهرې دي چې اسلامي نظام ته ستر ګواښ متوجه کړی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په کندز ولایت کې د وزلوبې یا بسکشي ژمنی سیالي پیل سوي. د وزلوبې دغه سیالي هر ورځ په کندز کې د جمعې پر ورځ ترسره کیږي چې ګڼ کسان نندارې ته ورځي. دا هم په دې اړه تفصیل.
بسکشي یا وزلوبې د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو ترمنځ ډیر مینوال لري. په کندز ولایت کې هر جمعه د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشي سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته پر کندز سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم زیات شمیر خلک راځي. د دې لوبې یو مینوال 18 کلن عبدالرحیم آزادۍ راډیو ته وویل
دغه بسکشي یو ورزش دی. دا په سمت شمال کې په افغانستان کې بسکشي بیخي روش پیدا کړی دی. زه د امارت نه غواړم چې دې بسکشي ته ښه روش ورکړي چې د شمال خلک او د ټول افغانستان خلک ډیر دي بسکشي او د دغه خپلې ساتیرۍ نه خوشاله دي.
د بسکشي یو شمیر مینوال وایي دا لوبه د افغانانو د کلتور یو برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي. دیرش کلن نازک میر چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د بسکشۍ نندارې ته راغلی وایي
کندز ولایت کې نو نور د سیلو ساتیری د پاره د کوم خاص ځای نشته لکه پارکونه. نو همدغه یو د وزلوبې میدان دی چې خلک راځي د وزلوبې سیل ته او سیل کوي او د ناستې د پاره ځای نشته. نو زمونږ خواهش دا دی چې دلته د ناستې د پاره یو ځای برابر شي چې خلک داسې په اسانه سهولت سره وکولی شي چې د وزلوبې سیل یا ننداره وکړي.
د وزلوبې وسیله یو خوسه یا هم ښه غټه وزوي چې له حلالولو او د نس پاکولو وروسته هغه د څلورو ساعتونو لپاره د اوبو منځ کې کېښودل کیږي څو د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له 40 څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. عبدالستار الهام چې د بسکشۍ آسونه لري هغه وایي اوس دوی په وزلوبې کې له مصنوعي خوسي ګټه اخلي.
په کندوز کې زیات شمېر کسانو د بسکشۍ آسونه اخیستې دي او د خلکو ترمنځ د آسونو د ساتنې او روزنې دود بیرته بندې سوی دی او په دې ولایت کې د بسکشۍ ډېر شي لوبې ترسره کیږي.
د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دی آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. محمد اسماعیل پهلوان آزادۍ راډیو ته وویل.
محمد اسماعیل چپندازی، ټیم ولایت قندوز.
زه د قندوز د بزکشۍ د منتخب ټیم غړی یم. که څه هم د بزکشۍ میدان خټه دی، خو بیا هم موږ نن دلته د خلکو د خوشۍ او سرګرمۍ په خاطر د بزکشۍ سیالۍ ترسره کړې او تاسې وینئ چې زرګونه خلک د لوبې نندارې ته راغلي دي.
د کندز د وزلوبې د فدراسیون چارواکي وایي چې دوی د چاپاندازانو د غوراوي په هدف په دې ولایت کې د بزکشۍ ژمنۍ سیالۍ پیل کړي دي. تاریخ پوهان د بزکشۍ د رامنځته کېدو نیټه د مقدوني سکندر د لښکرکشیو په وخت پورې تړي. ویل کېږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کاوه او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل، خو بیا وروسته دغې جګړه ییزې وړتیا د ورزش بڼه وموندله.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. در پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په ښار کې د موټرو پارکینګ نشته. د دوی په وینا د ښار لارې کوڅې تنګې دي او په ټول ښار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر څوک ودرولی سي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي مرکز اسداباد چې په یوه کوچنۍ سیمه کې لسګونه کاله وړاندې آباد شوی، د خلکو ګڼې ګوڼې، د موټرو د زیاتېدونکي شمیر او د پارکینګونو نشتونی ستونزې زیاتې کړې دي. ریاض الله کوچه او حبیب الله
کار ډېر وړوکی دی او ساحې ډېرې کمې دي. موټر د ودرېدو ځای نه او امکانات نشته چې سړی موټر ودرې، یا یو ځای برابرې کوم دوکاندار یا دوکان مخې ته موټر ودرې، دوکاندار هم هغه کوي که نه زما دوکان مخه بنده شو، ګاک مې خرابېږي. ترافیک چېرې ګرځي موټر د ودرو پاس یو ځای کې هغه ټیر ورته سورې کړی بل ځای کې، یا ترافیک پاده بول کې
پارکینګ نه لرو دې ځای کې وروره هر څه مشکل دي. دا ګاډي دی وروره دا حکومت خلک چې راوځي را چغې وایي، ځکه ټول دا دوکانداران کوم دي له ګاډي بوځي که لاندې بوځو، څوک چې ټیرونه وایي څوک یو شپټی بیټرین دې پټیږي، نو ډیر زیات مشکلات سره مخې دلته.
دا اسداباد یو بل وسیدونکي او موټر چلوونکي عبد الله سروري راته ویل، د پارکینګونو نشټونه او د سړک پر غاړو د موټرو ودرولو په وجه هر ورځ په ساتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکي په وخت دفترونو ته تللې شي او نه هم ناروغان روغتونه او ډاکټر ته.
په خار کې فلې ګڼه ګڼه ډیر زیات شوې ده. هر ورځ شمنګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټر ولاړی، لارې بندي، د موټر د تیرېدلو ځای نه وي. دې علاوه ترافیک هم چې دی ډېره بد وضعیت شروع کړی دی. هر وخت شمنګورو د دوه درې موټرو ټیرونه پنچر کړي، او دا د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته دی. څوک راشي موټر هلته ودروي، بیا په خار کې سودا وکړي.
دوی ټول له واکمنو غواړي چې په خار کې دی د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د ګڼې ګوڼې د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې اسداباد په یو داسې ځای کې آباد دی چې زیاته برخې سیندونو او غرونو نیولې او د پراخېدو امکانات کم دي. د دوی په وینا چې ډېرې موټر چلوونکي پر سړک موټرې دروي چې له امله لارې بندېږي او ترافیک د لارو پرانستلو او خلکو ته د اسانتیا او چمتو کولو مسولیت لري. نو د همدې مسولیت په اساس ترې موټروانان شکایت کوي. دوی وای هڅه کوي چې یو حلقوي سړک جوړ کړي او همدا رازي خاروالۍ ته د موټرو د درولو لپاره د محفوظو ځایونو رغولو ویلې دي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
دغه د پارکینګ مشکل واقع حقیقت لري. په به هم د ښاروالۍ ساده ستونزه شریکه شوې. دغلته د یو حلقوي سړک محل ځل روان دي که دغه سړک وشي، نو امید دی د هغې سره به دغه درش او همدغه شان د پارکینګ دغه کمې ستونزې چې دي امید دی به ورسره حل شي. همدغه شان د ولایت مقام هم به کوشش کړی چې داسې یو ځای پیدا کړي چې د هغې نه دغه ولس او خاص کر دکانداران چې کوم موټر ځان سره ولی د لرزي یا کوم میلمان راځي او هغه موټر ودرې چې دغه ستونزه حل شي.
د کونړ وسیدونکو په مرکز اسداباد کې د موټرو و درولو زینو یا پارکینګونو د نشټونه په بازار کې د غنی غونی لزیاتوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېرې خارونه د کم نفوس او کم موټرو لپاره آباد شوی، اوس هم د خلکو نفوس زیات شوی او هم د موټرو شمیر او بلدا چې ډېرې کسان لدندو وستل شوی او هغوی د خپل کورنۍ ساتلو لپاره یا پر لاسي کراچي او ګرځنده هټۍ جوړی کړي او یا هم موټروانی پیل کړی ده.